السلام علیکم ستړي مشال د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخینی و بجاشوه د وی نه تر دوه بجو د خبرونه کې زمونږ شاسته سو قربې هم نه پیرځونه مخبلې دي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال د پښتونخوا وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واورې او په اخره کې به یې د خلکو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واورې ورځ چې په سر کې ورشو مجید بابر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
مشی لمبے د مشال خبرونو سرټکی نن سهار کراچی کې د دوه ریل ګاډو ترمن د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیره یو لس تور رسیده او 15 دیش نو شو بل دي د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی حیثیت پاړه قرارداد به د قومي سملای راتلون کې وګونډه کې منظور کړل شي د اسلامي دولت وسوال ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې د خپل جنگیالو نه د عراقي ځواکونو پر ضد د مزاحمت غوښتنه کړې ده او استمشال د خبرونو تفصیل نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوي سټېشن د مسافرو د دوه ریل ګاډو ترمن د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر یو لس تور رسیدو او 15 دیش نور ژوبل دي د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله وايي د حادثه هغه وخت وشو کله چې په پلیټ فارم فرید ایکسپریس ولاړو او د پنجاب نه راتلونکي ذکریا ایکسپریس ورسره وجنګېدو د دوه ریل ګاډي د پنجاب نه کراچۍ ته رسیدلی وو د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق رسنو سره په خبرو کې وویل دیوائی بظاہر دا سخکاری چی دا حادثہ دا ریلوی دو کار کول کو دا غفلت دا وجرہ مستشوی زکا چی زمان دا سگنون نظام صحیح کار کولو مونگ بدا دی حادثی قربانیانو تا تلکا دا مڑی پسر او دا جوبل پسر دری نیم لکر روپے دا غم رازہ پتوگا ورکو او دا انشورنس کمپنی سر زمان خبری وشوی او اس با مروشو کسانو تا 15 لکر روپے ورکو زخ پلہم کراچی تروانیم بلخه د پاکستان شخصي رسنۍ او ټلویزیونونه د ریسکیو سرچینو په حواله وایي چې د حادثه کې 14 کسان وژل شوي د پولیسو په خبره امدادي کاروایان روان دي او جوبل شوي کسان روغتونونو ته وړل شوي دي د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او عیني حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي سملای په راتلونکي غونډه کې منظور شي تیر ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
دغه اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې ان شاء الله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دي او د دې پاس کې دوه بعد پرزیدنټ به باندې نوټیفیکیشن وباسي او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم سه قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقه کې دا ریفارمز اعلان کړي
د قبایلی سیمو د انتظامی او عینی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې جوړ کړل شوې کمیټه د سفارشاتو وړاندې کولو نه پس د قومي سملای په تیره غونډه کې په دې موضوع بحث شوی و د قزاقستان چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول شي دا خبره د قزاقستان وزیر اعظم باقی جان ساګیان تایف نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شنګای همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې د لیدو پر مهال وکړه ښاغلي عبدالله په دغه لیدنه کې وویل چې داعش د پاکستان د وزیرستان په سیمه کې تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلی دی اجرایي رئیس همداراز وویل چې افغان ځواکونو دغه ډله په افغانستان کې ځپلې او ټینګار یې وکړ چې پر وړاندې د سیمه او نړۍ په کچه اقدامات وشي د شنګای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر موجودیت لدې مخکې هم اندېښنه څرګنده کړې وه او تمه کیږي د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د سیمه پر ثبات او امنیت بحث وشي د افغانستان په جنوب کې د دفاع د وزارت چارواکي وایي په روزګان کې د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوه قماندانانو په ګډون د دغه ډلې یو سلسلویخ کس وژل شوی او 29 نور ټپیان دي د 215 اتل قلو اردو قماندان جنرال داود شاه وفادار نن مشالې لیو ته وویل چې دغه عملیات له تیرو څلور ورځو راهیسې روان دي په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شاد نه شي موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالو ته وایي چې شاتګ مه کوئ له خپلې خبرې ساتنه له شاتګ نه زردلې ښه ده دا په تېره یو کال کې د البغدادي لومړنی غږیز پیغام و چې خبر شوه ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا چې ایران حکومت دی د امریکا سره نورې خبرې ونه کړي. خامنائی چې تیره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیده کې خبرې کولې وویل چې د دغو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1901 کمتیایم کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل ځینې خلک وایي چې د شام د لبنان د حزب الله عراق افغانستان یمن اون خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنائی وویل امریکا نور تیر باسي او په شمون عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. اور اس نے خبردار چې روسی ځواکونو له سرویس فوجانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي چې په ګوندی هیواد مونټینګرو کې د ناتو او دغه هیواد ګډ مشکونه روان دي. ماسکو له ناتو سره د مونټینګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملن نږدې ملاتړ پاتې شوی دی. د سربیا د دفاع وزارت ویان جوان کریفو کوپیچ وویل چې له دوست هیواد روس سره د نومبر په 2 دا مشکونه پیل شول او هدف یې ترهګرو ته ګډ ځواب ورکول دي. د بیلاروس په لسګونو پوځیانو هم په دې مشکونو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د ناټو یو شمیر پوځیانو تر دې یوه ورځ مخکې په مونټینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف مشکونه ترسره کړل. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته اوریدونکو ته او د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ته اغوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واوري د پروانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې د دوو ریل ګاډو جنگېدو پیښه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وخته. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجي ګل وای قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل به ډېر ګټور وي.
اته کیسه د حق چمته پوره ملوشینو تقریبا د دینه جوړیږي 300 عرب روپے کوم د کی پیکې سره زم شو نه د کی پیکې لپاره مونږ بوج نه یو.
پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د شربت ګولې د خلاصولو لپاره سیاسي او سفارتي هلې ځلې دوام لري.
دا به د تیوم چم دا اوس شربت ګوله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده. یو خاص اتاق او یو کوټه دې ته آماده ده. خواله په دې کې د فامیل کسانې کولی شي راشي لاړ شي.
د ځینې نورو ریپورټونو تر څنګ به د دې ګړۍ په آخري برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې د قبایلي سیمو میرمنې د دغو سیمو د اصلاحاتي عمل په اړه څه نظر لري. د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اورنۍ موضوع ته. په کراچۍ کې دوه ریل ګاډي جنگېدلې دي چې پکې یو شمېر کسان مړ شوي او جوبل شوي دي. په مرګ مړو شو او جوبلو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي او د لړکې د کراچۍ په لویو هسپتالونو کې ایمرجنسي هم لګول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
نن د زیارت پروس سهار وختي د کراچۍ په لانډي قید آباد سیمه کې د دوه سورلو ګاډو په جنگېدو کې 19 کسان مړه او تر 500 پورې جوبل شوي دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د کراچۍ اے ڈی اسپتال دی او چارواکي بلال نو پختل نو هغه وي
17 ډډ باډي آئے 7 مارچري کې
اندر دی وی د 19 کسان مړي دا وخت راوړې شوي دي او په دې کې زیات شمیره د سړو ده او په جوبلو کې زیات شمیره د ماشومان او زنانو ده. او بل دا چې په جوبلو کې د ځینې حالات مرګ دے چیل قبل دمڑ شمیرا ترد شلو رسی دیشی د کراچی د پولیس په وینا چې پریت ایکسپریس نومي د سورلو گاڑے کراچی ته رسیدونکې وو او په لنډ سټیشن باندې د سورلو کو زولو لپاره ولاړ وو چې د شا گاڑی پر زکریا ایکسپریس نومي ریل گاډي راغې او وجنګېدل. د نوموړي په وینا چې د ریل گاډي ډرایور ته سره بتۍ لګېدلې وه او د هغې باوجود هم وړاندې لاړو چې له وجې دغه پېښه رامنځته شوه. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قید آباد تاڼې مشر محرر نواز خان وویل دی وی دا پېښه نن سهار 9 بجې مخې ته راغلې ده او فرید ایکسپریس په لانډي اسټېشن باندې ولاړ و چې زکریا ایکسپریس پرې له شاته نه راغې او دته سره وجنګېدو. او دارنګ د زکریا ایکسپریس ریل ګاډي صرف انجن ته نقصان ورسېدو او د فرید ایکسپریس درې ډبې اوړېدلې دي او لاندې د پټلۍ نه راپریوتې دي. یاد دی وی هم په دې سیمه کې د دې نه وړاندې په کال 2009 کې د نومبر په 3 نېټه هم د سورلو دوه ریل ګاډي خپلو کې جنګېدلې وو چې پکې 13 کسان مړو او یو شمېر ژوبل شوي وو. په دې پېښو باندې د پاکستان ریلوی د پخوانیو منیجرانو وینا ده چې د پاکستان د ریلوی نظام ډېر زوړ دی نو ځکه دا قسمه پېښې رامنځته کېږي باید چې دا نظام بیا د سره جوړ کړل شي. په کومه چې په اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې د ریلوی فاقي وزیر خواجه صدر پیک اویل چې د دې پلټنې روان دي او هر سبا په ډاګه شي. نوموړي زیاته کړه
فیڈرل گورنمنٹ کے انسپیکٹر آف ریلویز ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں.
تی وی دو وفاقی حکومت د ریلوی انسپیکٹر دے حق مقیلر روان دے او ما جنرل منیجر تا ہم ہدایت جاری کری دی او سی او با ہم مازیگر کراچی تا رسی او دغه بزا ہم کراچی تا ځان رسوم او د هر څه کتو رستو با جاج اغستل کیگی او دغه معلومات با ټولو تا پډاګ کولای شي او چې څوک هم په دې پیغه کې ککړ وی او د دې ذمہ وار وی هغه به د قانون او سزا نه بچ کیږي.
سزا سے اور قانون کا سامنا کرنے سے نہیں بچیں گے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین د ریل گاډو په جنگیدو باندې د خپګان څرګندونه کړې ده او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق په یو بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې د مړو شو کورونو ته به 15 لکه او جوبلو ته به 15 لکه روپۍ ورکولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د دغو سیمو د آئینی او قانوني حیثیت د بدلېدو ترڅنګ به دوی دا هڅه هم کوي چې د دې سیمو مالی چارې په خیبر پښتونخوا بوج نه شي بلکې دغه هم د خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي. په دې حواله د فرخنده اسد د ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغه لپاره پر مالی مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجوړ نه سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سېنېټر هدایت الله وایي
کیپیسٹی بڑھاؤ دی فاٹا ترقی کو بل جمع ٹاپک دے رکھے تھے کہ کیپیسٹی بڑھاؤ جاتا بل جمع ٹاپک دے مدر ٹور شہری جی بیا تو دی مین ویل کی زمین کا یونیورسٹیوں کی کالجوں کے زمین ریسٹورنٹان اور سیٹوں دی آگا ڈبل ٹول دی آگا مینٹیننس اتر دی بیا ٹاپک دے تے بیا زمین پہ جابز کی کوٹا دا
د قبائلی سیمو د کامی سملے غړو د 13 کال په ستمبر کې فاٹا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل په سملے کې وړاندې کړي بو او غواړي چې د غزر تر زرا د عین برخه وګرځول شي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملېدو وروسته باندې اواز د یو لوی صوبه جوړ شي بلکې ورسره به د غصوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
مو په نفسي کې 80% حق جوړيږي نو مو 80% حق چې مونږ ته پوره ملو شي نو تقریبا د دینه جوړيږي 300 اربع روپۍ. کوم د کی پکې سره زم شو نه د کی پکې لپاره مونږ بوج نه یو مونږ کی پکې ته پوره یو ګټ وی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپ پوره. بل خبره ده چې بیا به زمونږ سټیټس چې زمونږ حیثیت چې هغه به دویمه غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پکې نه وي نو صدر به پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وایي دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولی شي.
ونډه غوښتې ده چې تاسو مونږ ته د قبایلی سیمې د ریهبلیټیشن دوبارہ آبادی دوبارہ دا منترا ہے او بیا چی دے نو من کو انکی وا کی ہم منگا یو مطالبہ کرے وا او غد 3% تبی ریفارم پر دے مسودہ کرا اس تے دا زمون غختن دا چی دا تا زمون تشپک 3% تا ورسوے او بل دا ہم زمون غختن دا چی اس پر پختونخوا حکومت دے دے پابن کئی چی من تا پا کیبینٹ کی مخصوص کوٹا پا وزارتون چی قبیلی سی متور کی
بلخوا دا پاکستان دا سفران وزارت ویان ڈاکٹر اشرف علی وائی دوی پر دے کار کبی چی سنگ با دا فاتا دا آئینی حیثیت دا بدلولو ورستو دا غسیمو تا مالی مرستی او پا وسائلو کی برخاور کول کی گی
پا ریپورٹ کی دا خبر واضح شوی دا چی فرض کا حکومت دا فیصل اکڑا چی فاتا دا کیپی سر یو دے کول غاڑی نی یکیمن چی بیاد آکے چی پا نفسی او واٹ کی کمی پیسی دی یعنی بری پیسی دا دا ٹوٹل رقم آگا پیسی چی بھی آگا با دا دیتا ملاوی گی نو آگا با تقریباً دل سو کالو دا پارا دیتا ملاوی گی چی آگا سو تقریباً 900 بلین روپے جوڑے گی نو دا پیسی چی دی آٹومیٹکلی جی دا دا انفسی آوارڈ کی فاٹا تمہ ملاوی گی نو آگا با آٹومیٹکلی دا کے پی سشی و کے پی تبرا ہوگی نو دا دیر پیسی دی پدے باندے تقریباً کافی ضرورتوں نے چی دی دا دا صوبے تسرکی دیشی او دا لات اس پورے چی کم دینو پدے باندے نگر باندے دل
د فاٹا د پارلیمان غړي د اهم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د هغه ورځې په انتظار دی چې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف دواړه په جیل کې ویني. په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل په تاریخ کې به په وړومبي ځل یې وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي. رفت انجم نور معلومات ترکوي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی چې دا هغه ورځې په انتظار دی چې کله به وزیر اعظم نواز شریف او کشر ورور شهباز شریف جیل کې وي. تېر شپه اسلام آباد کې د یو تشکر ورځ منزل په موقع جلسې ته د خطاب پر وخت عمران خان وینا وه چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو کیس اورېدنې پر وخت جان ویلی دی چې د دې کیس فیصله به زر کولی شي او عدالت قومي احتساب اداره رابللې او ورته ویلي چې ادارې په سمه توګه کار نه کوي او درې مشر نه پوښتنه کړې چې د نواز شریف خلاف کاروایی ولې نه ده شوې. عمران خان وویل چې سپریم کورټ د وزیر اعظم د تلاشۍ اخیستو فیصله وکړه نو ما د الله شکر ادا کړو او یو مې د شکر منزلو فیصله مې وکړه. دی وایي چې ما ته معلومه وه چې ټول کام تیار دی، ټول ځوان کل تیار دی، صرف په یو آواز به اسلام آباد بند شوی وو. خو چې کله ما ججان واورېدل او هغوی د نواز شریف نه د تلاشۍ فیصله وکړه نو ما خو هم دا غوښتل چې وزیر اعظم تلاشۍ ورکړي یا استعفا، نو ما ځکه تاسو ټول دلته رابللی یې خوشحالي منزلو او شکر ادا کولو لپاره. هغه پاکستان جوړېدونکی دی چېرته چې پړومبي ځل موجوده وزیر اعظم عدالت ته راغوښته شوی دی.
جدھر پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ طلب کر رہا ہے.
عمران خان زیادہ کرا چی 15 لس ذرا خلق دا ملک بھی نس کی ترسو چی دا ملک اداری مضبوطی نوی ملک دا ترکے پلور نشت للے. عمران خان پر خپل خطاب کی پاپوزیشن گندنو ہم تنقید وکڑو او دا جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل رحمان باندی الزام لگولے او ویلی چی حق دا نواز شریف نا پیسی اخلی. عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار پا حق دا عمران خان وینا وا چی اسفندیار ولی خان یو خوا پسی پہ کی دا خیبر پختونخوا لپار خبری کوی او بل خوا دا نواز شریف دا استعفی غوښتنې خلاف دی. عمران خان وویل چې نواز شریف د پاکستان خلک په خپلو کې جنګوي. د خیبر پختونخوا نه په راتلونکي قافلې داسې د اوښکو بهیولو شیلنګو شو لکه چې د دې هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد ولس وي. دی وایي چې څنګه اوښکو بهیولو شیلنګ د پرویز خټک په قافله کې دو ما ته داسې ښکارېده چې لکه دا ولس چېرته د یو دشمن ملک نه راغلی وي. وزیر اعظم خپل کرپشن پټولو لپاره د پاکستان خلک خپلو کې جنګوي او صوبې د یو بل پر ضد کوي او په ملک کې انتشار پیدا کوي. ټول کارکنان یې په جیلونو کې بندول او د ګوند زنانه غړو سره بدسلوک کرے دا. دا حکومت پدی رویہ افسوس راضی پدی موقع دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم خطاب وکړو. دا هغه وینا وا چې حکومت اسلام آباد ته د راتګ په لاره کې خنډ اچولو هر کوشش وکړو خو زموږ لارې اونه نیولې شو. خو بل خوا تیر ورځ وزیر اعظم دې لړکې ویلي وو چې د احتجاج کوونکو مقصد دا وو چې دا معامله په سړکونو راوړي. اوس چې دا معامله په سپریم کورټ کې راغلی ده نو هیله لرم چې د آئین او قانون مطابق به فیصله کیږي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د پاناما اسناد معامله به اوس سپریم کورٹ کے ہواری گی. یاد اتوی چې د تحریک انصاف ګوند پانا مسناد پلټنو او د وزیر اعظم د احتساب په لړ کې په 2 نومبر د اسلام آباد بندولو فیصله کړې وه. خو د نومبر په 2 نیټه سپریم کورٹ لخوا د پانا مسناد پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان نه پس تحریک انصاف خپل دغه فیصله وځنډوله. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د افغان سفیر وینا ده د شربت ګل د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاري جاري ساتي. خو د پښتونخوا چارواکو شربت ګل ته د قید نه هسپتال ته د لیګلو اجازه ورکړه. د داخل والوای په همدې اړه د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره هم رسمي د هغه نه رسمي غوښتنه کړې ده. نور حال د نجیب امیر رپورټ کې اورو.
په پیښور کې یو ځای عدالت د شربت ګلی پر ضمانت خوشې کېدل منظور نه کړل. لدی وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلي څرګنده کړه. خو یې ویل چې د شربت ګلی د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا زمونږ یو تقریبا ډېره موضوع ده موږ د خطره.
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګلی ضمانت یې نامنظوره کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګلی د فرنیک 14 ماده پر اساس تور نه لګیدلی. نو په دې کې د یو بهرني تبع ضمانت نشي کېدی. نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل. نو هغه راته ویل که د پاکستان حکومت د شربت ګلی قضیه ته له بشري نظره ونه ګوري نو بیا خو دا ویره شته چې نوموړي افغاني میرمنې ته به سزا ورکړل شي.
یو کس غیر ملکی وی نو بیا آغا دلته په ضمانت نشي خوشی کېدی بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاویږي. غیر ملکی چې کوم دی هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاویږي. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي که هغه یو کال وي که شپږ میاشتې وي که پنځه کاله وي او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر او د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده.
یو خزه دلته شل کاله او لس کاله او دیرش کاله تیر کړي هغه ته وایي بارني ده او شناختي وایي شناختي کارې جوړ کړو او مجرم شو. دلته چې کم مجرمان دي هغه نه نیول کېږي او چې کم غیر مجرم دي هغه ته داسې چول کېږي چې هغه اسانه وي.
رستم شاه مومند وایي په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي نو دا جالي نه دي بلکې حکومت خپل ور کړی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم وایي چې پاکستان د یوې پروسې له مخې ډېر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ور کړی دي. خو شربت ګلی عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت جوړ کړی دی.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د نړیوال شهرت لرونکي افغان مېرمنې شربت ګلې په چې د جالي شناختی کارت تور په لګېدلې ده په موړې باندې د تور زیړی ناروغي هم ده او له دغه وجه د جیل نه هسپتال ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماښام په پیښور کې د مشال ریډیو همکار غلام غوس د ډاکټر عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي. په دغه موقع نو موړې وویل چې د شربت ګله د خلاصولو لپاره به ټوله حسه په کار اچول کیږي. شربت ګله د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اس را د جالي شناختی کارت په تور په تحویل کړه. د هغه د ورستي حالت په اړه افغان سفیر زاخیلوال وای
په جګه سطح باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و وزیر داخله هم اطمینان راکړی و همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و مګر خوشی نه ونکي وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف هغه ستاسې ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري. مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړه سوي ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې چول یو څوک چې اصلا د خپل کور نه یوتلی همیشه داخل د کور کې وي یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده دا زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج لپاره څه وشي د بیمار هم نه ناروغ
نو دا به درته ویم چې همدا اوس شربت ګل په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق او یو کوټه دې ته آماده ده حواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي دغه تستونه مستونه به موشي نو له یو طرفه چې تر څو ان شاء الله دا د محکمې
سفارتي کټه باندې څه په کار دي د دغه لپاره یا تاسو سمنډه تړل وایي
نو دا چې چودري نثار خپل په عام شکل باندې په دې خبرې وکړي دا پس موږ د سفارتي منډه والے ځلې وي دا داسې نه وي چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی
دا وو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال چې د په پاکستان کې د جالي شناختی کارت په تور نیول شوی افغان مېرمنې شربت ګل په اړه یې زمونږ د همکار غلام غوث سره خبرې کولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره کار کوونکې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې تر ټولو زیاته آلودګي په پیښور کې ده د ماحولیاتو پوهان وای په پیښور کې نه یوازې له کوره بهر آلودګي بلکې د کور دننه هم د اورونو بلولو له وجې د لوګي په نتیجه کې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه کیږي خو حکومت د آلودګۍ د کمی او د لړ کې خلکو ته د پوهاوی ورکول لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي هلته د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت بیا وایي د پیښور په ګډون مختلفو خارونو کې د آلودګۍ د ختمولو په هدف ګامونه پورته کړی دي تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې ورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په غو زیات آلوده او خرابې هوا په ځینو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا شپږ ګونې زیاتې خرابې سیمې دي یونیسف ادارې په خپل ویب پاڼه په یاد ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښې وي
کم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستریل چې کم دا لګیر خراسي جنو دا ډیر زیات ان ان سیف دی ای پی ای هغه باندې چې کم دی هغه نه کوي نفاس نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی کې نن سبا تاسو سونه بیماریانی دي
یونیسف اداره په خپل ریپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکاره شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2.5 ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د ګاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي د ماحولیاتي چارو او په پیښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پښتونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي
کمولې شو خو وګورې کوم هغه ټول د میرونو ته یا د نور چې کوم سبزیانو ته یا بوټو ته کوم اوبه ورکوي نو هغه کې لډ پارټیکل دا چې نو پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سمې بیا رښتیا په خور کې ان پلانډ ابادي ډېر زیات ده راتلونکي لسو کالو کې پنځه لسو کالو کې په خور لپاره یو بل غټ ډیزاستر بوت دوی هم چې جوړېدو والے دي چې د دې با اګریکلچر یا گرین ریچ سمرتنه دا چې ختم شي نو په خور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړ دی شي نو ګورنمنت سره دا چې الټرنیټ دین نو چې کوم ځای کې هاوسینګ سکیم جوړ دی شو
بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټه د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډېره کارونه کړي دي.
نو پولوشن ختمو دره پاره خدا ټول نغټه خبر دومره زیات جنگلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل چې دغه مخ کې چا پکې بوټي نه لګولې او اوس پکې ډېر زیات بوټي لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د آلودګۍ له وجې مړه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی چې پکې د روانې غړې د مې ته ورسېدل په پښتونخوا کې د ماسپخین دیونی مبجه شو د مجید بابر نه د خبرونو لنډي زورو.
نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوې سټېشن د مسافرو د دوه ریلګاډو ترمن د ټکر کې د وژل شو کسانو شمیر 1100 ته ورسېدو او 500 نور ژوبل دي. د قبایلي سیمو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامي او آئیني حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. د قادرکستان چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځایپرده کېدو مخه ونیول شي. دا خبره د قادرکستان وزیر اعظم باقی جان ساګیان طایف نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شنګای همکارۍ د سازمان د غونډې په سمه کې لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان په جنوب کې د دفاع وزارت چارواکي وایي په روزګان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون د دغې ډلې یو سلسله ویښ کسان وژل شوي او دوه نوي نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شا نه شي. د ایران مذهبي مشر آیات الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوه امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خبرداری ورکړه چې د ایران حکومت د امریکا سره د نورې خبرې ونه کړي. خامنائی چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیه کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوه امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. روسي ځواکونو له سربي ځواکونو کوزیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشغله ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې د ناټو او د هیواد ګډ مشغله روان دي.
مجید بابر درته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. په مخړې د پاکستان د کورنیو ورسپانو ځنو اداریو ته چې مهم ټکی درته د اسلام آباد نظمنګ خبریاله رفتن جمع وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د بلوچستان په ګډاني سیمه کوم چې د هوا د جهازونو د ماتولو سنتي مرکز دی. دلته 13 ورځې د راپېښې شوې حادثې نه دا خبرې رامغته شوې چې دې کې چرته نه چرته د بهتیاته او بې غوره نه کار اخستې شوې ده. اداري وایي چې پیښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالی شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د 10 بجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت د تیلو له وجې اور زیات شو او دماکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي پاره سہولتونه نو وسله وجه چې تر ماسپخینه پوری امدادي کاروایانه د ځنډ ښکار شوې. اداري زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 33 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپې زخمیان راوړل شوي چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک خودلې شي. د اداري په وینا چې د رڼا سمندو بس نه کې دوله وجه امدادي کاروایانه د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. اداري اخره کوي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی تنظیم نشټواله د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلی ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار، بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډاني شپیار د نړیوال معیارو مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدو راسې دي او د مشترکه ژبې ثقافت تهذیب مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 100 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هېوادونو ولس
ترمنځ تاوتریخواله هم زیات شوه او په خصوصي توګه ترهګری پیښو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوه او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونه لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوه وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیاف د سفر وزارت سره رابطه کول وروسته د افغان کډوالو موده نوره وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وځنډول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وي او د ستنېدو په مرحله کې مشکل راتلی شي. اداري وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سمه ده او چې څنګه تیرو څو میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وه چې دېرش 15 کالو کوربتوب له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نورې مضبوطې شوې وې، خو الټا په هغې منفي اثرات پرېوتل. اداري اخره کې وایي چې دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ رشته وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په کشمیر کې د هندو سرتیرو په مرکز د وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچونو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي د یورپي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لیږلو فیصلې له امله به دغه کډوال لا نورو مشکلاتو سره مخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په 13 ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل پورز ویلي چې لویې حمله کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نه په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي 13 هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي، ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسېدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته د عراق او ترکی ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی چې انقره د موسل پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. عراق وای دوی په خپل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنګیږي او د ترکی ځواکونو مداخلې ته حاجت نشته. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې یو ریپورت درته نجیبه مهرابروي.
عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی د موسل صوبې پولې ته نږدې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل یو پارونکي معامله بللې ده. نوموړي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دوی د ترکی سره تصادم یا جګړه نه غواړي، خو عراقي ځواکونه د هر ډول ممکنه حالت لپاره چمتو دي. د عراق وزیر اعظم وایي د دوی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موسل د نیولو لپاره جنګیږي او بغداد انقره له دې خبرې منع کړې ده چې په دې جګړه کې د ځان نخ کېلوي. دی وایي که ترکی مداخله وکړه نو دوی به ورته د دښمن په سترګو ګوري. د
دا په داسې حال کې دا چې ترکی د عراق سره خپل جنوب ختیځ پولې ته ټینکونه او پوځي مهمات استولي او دای هم ویلي چې که ضرورت ورته پیښ شو نو د عراق خاورې ته به هم ننوځي. ترکی د نومبر په اوله خپل پوځونه د موصل پولو ته واستول او د دوی د دفاع وزیر فکری ایزیکوای دوی مکلف نه دي چې خپل سرتیری یوازې په خپل خوره کې موظف وساتي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په اخره کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر میولود کاوسوګولو هم ویلي چې که دوی ته د امنیت مسله پیښه شوه نو د عراق خاورې ته به خپل پلي ځواکونه واستوي. د ترکی زر تنه سرتیري وارله مخې په شمالي عراق کې د ځایي مشرانو په غوښتنه موظف دي او دوی د کوردی پېشمرګه ځواکونو روزنه کوي، خو بغداد ترکی باندې غږ کړی چې خپل هغه سرتیری دي هم له عراق وباسي. دا پرمختګ وروسته لاغې شوی چې ترکی ځواکونو یو لوړپوړي مشر جنرال هولوسی اکار د نومبر په لومړۍ نیټه د مسکو څخه لیدنه وکړه او د منځني ختیځ د امنیت په اړه د ممکنه همکارۍ په موضوع له خپل روسي سیال جنرال ویلاری جیراسیموف سره خبرې وکړې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د شنګای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې بعد افغانستان د سولې په مسله خبرې کیږي. د قرغیزستان په مرکز بیشکیک کې به نن د غونډې ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم وینا کوي او د سولې او ثبات په موضوع به د غونډې ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره خبرې اترې کوي. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د سرراعظمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرائی رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرائی رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون وینا ترڅنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرائیه رئیس په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سوله او امنیت، د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییزې همکاري پر ایجاد او همدارس افغانستان کې د جاسوسي اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرائی رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سردیازم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تأسیس شو. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په چیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المر وی دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ایز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم لیوالتیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. یعنی که واقعا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او اوسترته د ژمنې سره سم تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه ده. په دې کې دا وار د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامي بدلون په عمل کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ښځو د نظرونو او د هغوی د اندېښنو په موضوع خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکاره فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هیلي خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د فاټا اوسیدونکو وایي باید قبایلي سیمو په اصلاحاتي عمل کې د ښځې هم شامل کړی شي. د فاټا اوسیدونکو دا هم وایي ریاست له دوی سره په دغه عمل کې امتیازي سلوک کوي.
زه ته دا تاسو کوم د سټیټ نه چې دا نورو صوبو ښځې موږ نه په څه سپیشل دي چې هغې هلته ناست دي او ډیسیژن میکنګ کولی شي او موږ نشو کولی.
بلخوا حکومت وایي د فاټا د ښځو پر مسلو خبر دي.
نو بعد د دې اندېښنې په ځای دي خو هغه د حکومت غوږو ته دا خبرې رسېدلې دي او هغې په دې باندې پکچر دي نو هغې دپاره زما په خیال هلې ځلې روانې دي.
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی بدلون په عمل کې د فاټا سره تعلق لرونکي خځې وایي په دغه ټول عمل کې د دوی مسلې له پامه غورځول شوې دي او باید په دغه عمل کې د فاټا خځې او نجونې هم شامل کړي شي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاذه نورین نصیر وایي دوی ته د فاټا په اصلاحاتي عمل کې هیڅ ځای نه ورکول کیږي.
کمیټي جوړول نو نه د فاټا سړی پکې نه پکې خځې وي. مونږ چې کله دې سردا خبره کوو چې دا زمونږ کومه سیول سوسایټي دا یو ایجوکیټډ فاټا خځې دي یا د هغه خځې چې کوم ډسپلیسډ هم دي ایون کاري سبق هم نه دی ویلې هغې په خپل ایشوز باندې پوهېږي. مونږ نه زیاتې پوهېږي دې نه سړو نه زیاتې پوهېږي. نو هغې مونږ ته دا وایي چې تاسو خپلو سړو چېرته بازار ته سودا ته پرېښي چې تاسو مونږ نه رایټس غواړئ. دغې اټیچیوډ داسې دی. نو زه د سټیټ نه تپوس کوم چې که تاسو په جینډر باندې بایس شروع کړل یا ڈسکریمینیشن شروع کړی دی نو بیا پدی پدی پختونخوا کې یا بیا پدی پنجاب کې یا پدی سندھ کې یا پدی بلوچستان کې تاسو د خځې خبرې ولی کوي. بیا پکاره چې ټولې خځې په یو شانتي په یو سټیټ داسې ټریټ کوي نو پکاره چې سټیټ ټولې خځې یو شانتي ټریټ کوي. بیا دې مونږ ته څوک دا نه وایي چې تاسو چېرته سړو خپلو سړو پریښي سوداګانو ته یا بار ڈیسیژن میکنګ ته چې تاسو مونږ ته راغلي مونږ سره جرګو کې کینې. زه ته دا تاسو کوم د سټیټ نه چې دا نورو صوبو ښځې موږ نه په څه سپیشل دي چې هغې هلته ناست دي او ډیسیژن میکنګ کولی شي او موږ نشو کولی. موږ بچی نشي روړی زمونږ ښځې لویولی نشي هغې سبقې نشي ویلی هغې کار روزګار نشي کولی. په پټو کې هغه کار کوي هغه عجزه بچی هغه روړي په لږو پیسو کې هغه کور ساتي. چې ډسپلیس شي نو هغه هلته خپلو بچو سره په کیمپونو کې څنګه سروایو کوي یا خو مونږ ته پته ده او هغې ښځو ته پته ده چې هغې څنګه مینج کوي بغیر د سړو څنګه مینج کوي. نو چې هغې دا هر څه کولی شي نو ځان له په جرګو کې یا په دې اسمبلیانو کې لکه د نورو ښځو کې ناستې شي او خپلې فیصلې هم کولی.
د فاټا د ځوانانو د یو تنظیم فاټا یوت فورم جوړون کې مهرین اپریدی بیا وایي دوی د حکومت او د سیمې د سیاسي مشرانو نه دا ګیله لري چې د دوی مسلو او غږ ته د فاټا د آئینی او انتظامی بدلون په دغه ټول عمل کې څه اهمیت نه دی ورکړی شوی.
بالکل جی تاسو خبر کړئ چې کوم فاټا کې ریفارم پروسیجر روان شوی دی. دا سوشل اکونومک پولیټیکل ریفارم د فاټا دا پرتلی ټول د فاټا قبایل کې دی. که څه دې یو څه دې دا دې اپریشیټ کړئ چې سره سره یم د قبایل کې چې کوم فاین دی یاره دا هم یو ځای روانه ده چې دې ټول عمل کې د ریفارم پروسیجر شوی دی چې د خدو اواز سره هغه د بو شو او هغه ونه لري شو او زما هم خپل دا سوچ دی او په دې باندې هر پلیټفارم باندې ما خپل هم دې ته دا خبره کړې ده چې سیمه کې دې کوم څه دې هغه تقریبا 50% لږ 50% زیات په قبایلو سیمه کې خبرې دي. نو هغه خلي اواز سره د دې ریفارم کې خامخا شاملېدل پکار دي او هغه هم د پوسټول پکار دي چې کوم ټول کې څه جوړي دي او کوم ریفارم پیکج را روان دي چې هغه هم انکلوزیو دي او د خدو د حق خبره هغه کې دي.
مهرین اپریدی دا هم وایي چې د فاټا خزي د ریواج اکټ مخالفت کوي. هغه وایي ریواج اکټ د نوړاندې په ملکن کې نافذ کړل شوی وو او اوس پر دوی تپل کیږي چې د فاټا ولس او خاص کر خزي نه خوښوي.
کوم د ریفارم نه غوړو او کوم چې اوس تجاویز را روان دي مختلف پلیټ فارم نه وازم را روان دي. د دې یو غوښته مسله دا چې مختلف پلیټ فارم نه دا خبر را روان دي چې په فاټا کې دا د ریفارم سره سره کوم چې ریواج اکټ دی اغه امپلیمنټیشن هم د یو تنظیم دی. نو د دې خلاف هم کوم څه قبایل خوري دي او ټول مشترکه هغه په یو پلیټ فارم باندې دی او دا به نه کېږي دي چې کوم د ریواج اکچري هغه اولریډي په ملکن ډیویژن کې اودلته مخکې لاغو شوی دی او هغه الته فیل شو او دا ریواز اکچولی دی کی دی لینڈ دی در قبائل کی کم دی خدی دی اوی تر کی دی ردیا کا مشکل ہے دا دا ہم یو یو پروسپیکٹ کو دیٹس وائی ماتا فرم بشیر کو سے کم ریواز ہے زمین دا در قبائل کی نے کم دی فائنڈ دی اگر دی ہم مخالفت کی رہی یعنی دا ہم دا دی پفاٹا کی لازمی شو اور دی قبائل اس کی ملا پراپر
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي د سینټ په راتلونکي غونډه کې به د قبایلی سیمو په اړه په اصلاحاتي ریپورت بحث پیلېږي او تمه ده چې دغه غونډې پر مهال د سینټ کمیټې خپل رپورٹ حکومت ته وړاندې کړي. د پاکستان د سرحداتو د چارو وزارت سیفران ویان ډاکټر اشرف علي وایي دوی د فاټا د ښځو پر اندېښنو خبر دي او دغه چارواکو ته هم وړاندې کړي دي.
ریفارمز چکم کمیٹی جوڑ چھے وہ نیو نیو کر دی دا دچ پاگے کی دیتا برخنہ دا ورکر شوی دیا دا سی زدی بازے اندیخنی دا سی دی چی دا غد رواج ایک چھے جوڑی گن پاگے کم دی وائی چی سوکی دا رواج پا بنیاد باندے با دا گا قانون نے جڑے گی دغه لاز کو جڑے گی دغه روز کو جڑے گی نو په هغه کې مدین د دین داسې کې چې کېدې شي چې موږ په کې داسې سوند را نه کړی شي نو باندې د دین د خني په ځای د خو هغه د حکومت غوغو ته دا خبرې رسیدلې دي او هغه په دې باندې انفیکچر دین هغه د پاره زما په خیال هلې زلي روانې دي چې په څه طریقې باندې د دې سره هغه دغه کې خبرې ترې وکي او د دین او پوښتنه کې ډول د دې پارټیسیپیشن او په کوم کوم ځایونو کې ورکول کېږي چې ځکه چې کله حکومت سره خبرې کوو نو هغه وی چې فرض کړه محلي حکومتونو مخې ته راځي یا صوبایي حکومتونو مخې ته راځي په شکل د مرجر کې یا دغه سیمه ساتي حکومت غړي نمائندگان چې کوم پارلیمان ته راځي نو پاهي کې یقینا چې څنګه په صوبه کې درې دېش کې صد نمائندګي خزو ته ورکړي شوی دی نو هغه باندې تم ورکول کېږي او دی دا وی چې زمونږ پر ډیسیژن میکینګ پروسس کې یا چې کوم د فیصله سازه دا کوم پروسه ده په هغه کې مونږ ته چې دی ونډه راکړي نو دغه باندې هلې ځلې روانې دي او په هغه باندې بحثونه روان دي. حکومت هم سوچ کوي فکر کوي چې په څه ډول باندې کېدای شي چې د دې سره مونږ چې کوم دی نو دي په خوره ونډه ورکړي په دغه کې.
مہرین اپریدے وای دا د فاټانا لومړی داسې جنیوا چې په خیبر ایجنسی کې د ریفارمز کمیټې په غونډه کې په جرګه کې وویل چې باید د قبایلی سیمو خزه دې په دې عمل کې شامل کړی شي.
خیبر ایجنسی ته لاړم او جرګه حال چې کوم ټول د قبایل مشران او کوم چې ریفارم کمیټې کې څلتا دي چې د ګورنر سره بټو راځي چې موجودو د یو سینو لم د پوره د فاټانا کې کوم د کمیټې میټینګ ته لاړم او انټر کمیټې مخامخ هم ما ریتا اوندا خبر او کا چې زنن د فاټا د قبایل کې مې کوم خدي دي هغه د خلکو د اقلی ما او تاسو زه دا یو میسج تر کوم سوال کوم چې کوم د فاټا کې مې دي هغه د پروسس کې شامل کړي او کوم چې تاسو پالیسی و جوړوي یا کوم چې اصلاحات را روان دي هغه د خدي د خاص خیال وکړي.
ډاکټر اشرف علي وایي په ډیرو ځایونو کې دوی د قبایلي روایاتو تر مخه ځینې فیصلې کړې دي خو دا یې کوشش دی چې د فاټا ښځې هم پر دې عمل کې شامل کړی شي.
یقینا ما خو تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې بعضي بعضي کمزوري چې دي هغه شوي دي خو د دې هرگز مطلب دا نه دی که موږ وګورو په فاټا کې داسې سیټ اپ نه دی دا غي هغه ټولنیز جوړښت داسې نه دی چې هلته کې خزي راشي جرګې ته لکه مثلا دا خلک چې تللي دي دا کمیټې والے دي تللي دي اتم میاشتې نه میاشتې د خلکو سره کنسلټیشن کړي دي هغې سره خبرې اترې کړي دي چې په هغې کې ژورنالیستان وو په هغې کې سیاسي کارکنان وو په هغې کې بزنس تاجران وو په هغې کې چې کوم دی عام وګړي وو په هغې کې ایکسپرټس وو پروفیشنلز وو پکې ټولو خلکو سره چې دي هغې خبرې اترې کړي دي خو د هغې د ټولنیز جوړښت داسې نه دی چې تکي خزه اجرو تراشي يا بجرګتي کين يا بدغه ټولنو کې کين کوم ځای کې دي کنسلټيشنز کول نو په دې باندې حکومت تم چې کوم دې دغه کمیټې تم دا ځي بازي بازي ریزرویشنز وو چې دې دې سره خبرې وکي خو چون کې دا سه پال یعنی هغه دغه فورمونه نو چې هغه په منظم ډول کې دغه سره خبرې کړې نو دا غي نه پس وو سم چې کوم دې دغه کمیټه چې کوم رپورت راوړې دی دا څه فیصله نه ده بلکې دا ریکمنډیشنز دي دا هغه پروپوزل دي چې په دې باندې وسم دي د خلکو نظر اخلي پاغه باندې کوششونه روان دي چې د خزو سره دې خبرې اترې وکړي دا غي نظر وګختي او بیا دغه چې کوم دې په خپل فیصله سازه کې د دې هغه نظر چې دې هغه واچي او چې کله یو قانون یا یو ایکټ یا یو رولز ریګولیشنز ته عملی شکل ورکول کیږي نو دغه په کې ضرور چې کوم دې هغه ته ځای ورکول کیږي.
بلې بل خوا نوري نصير وای ریاست فاټا خزلا نه پخوا او نه اوس آئینی او بنیادی حقونه ورکړي او نه غواړي چې په دې اړه د فاټا میرمنو او نجونو غږ او مسلو ته پام وکړي.
دا اٹیچیوډ چې کوم د سټیټ ته ډیسکریمینېټری زوې چې کوم د تعصب دې د ٹرائبل خزی طرف تا اغا صرف زمونگا دا ٹرائبل سڑو ندے اغا دا سٹیٹ اندے کہ سٹیٹ دمرا کنسرن وینا اغا دا رواج خبرا نکولا زپا دین پوئیگم چا پدی کمیٹے کے چا سمرا خلق ناس تو اہی تا پتشتا چا رواج دلان دے خزی سرس سلوک کی گی اور اغی تا پتشتا چا مونگ تا کا انکیس دی رواج کنٹینیو کیم دا سڑو پا وینا بندے دا ٹرائبل سڑو پا وینا بندے اول خوز دانا منم چا زمونگ ٹرائبل سڑی بوئی چا آو ایف سی آر ختم کے خو خزی بندے با غگ کاو او مخز با مونگا خرسا ہوا مخز با مونگا پا مڑی کے پا وینا شور جوڑ کر دے بھائی خزو دار میکانزم پکار دے چاہیے پروٹیکشن دل تو دنیا کرائسس سینٹر ہی دی ہوتا پفاٹا کی کرائسس سینٹر ہونا گورے جبکہ پفاٹا جنگ تیر شوی دے اور جنگ روان دے سمرا کنڈی دی داغی خوتر اس پر نہ اس کیلکولیشن اور اس قسم کا سرویز حکومت نہ کول گاڑی دیکھا چاہا حکومت وہی چاہتے نا چپا منگ بوجھ نشی سمرا بچی رتی مانان دی چکم دا خزے ریسپانسبلٹی تھی اگئی سروے میں حکومت نہ کول گاڑی او چپا ریفارم راشی نہ ہوئی تھی نا زور رواج بچلی گی اور زور رواج دلان دے بس سڑی ستاس ہو ہر قسم کا فیصلے کئی اور آگا خزے چکمی کنڈی دی یا میراتی دی اگئی بہمدا سی زپیگی پا دے سسٹم دلاندے نو زما تپوس دا سٹیٹ نہ دے چی بھائی سٹیٹ ولی ڈسکریمنیٹ کئی پا یو خزا چی کما پا سندھ کیو سی گی یا پا بلوچستان کیو سی گی یا پا پنجاب کیو سی گی یا بیا پا ٹرائبل ایریا کیو سی گی سٹیٹ تدا پتا نشتا چی ٹرائبل ایریا خزا ہم ام اکا حقوق لری چی کما خزا پا پنجاب کی ناستا دا مونکے اور پنجاب خزے کے فرق دس شی دے ما دے اول پا دی پوئی کی سٹیٹ بکر جدا خود سٹیٹ ڈسکریمنیٹری پالیسی دا چی کلا غوائی چی نا مونگ دل ایف سی آر ختم ہو اور چونکہ ستاسو سڑی غواڑی چی رواج کنٹینیو وینو چی سڑی غواڑی نو تاسو مونگ نتا پوسٹ کڑے دے چی خزی سا غواڑی یلتا ٹرائبل ایریا چی او دا یو ڈیر سیریس ڈیبیٹ دے سو چکے چی گورنر سیب مونگ تا ریفیوز کا چی زن نشم رات لے بلکہ وی چی ماتا انویٹیشن نزی ملاو ستاسو او مونگ با غنڈا کاؤ پا زیارت پورز بندے اپا آگئی کی با مونگ دا کسی تولی را سرگندو چی بھائی مونگ سر سٹیٹ سا قسم تا لگ چی دے تا روسا پر نا ولی دا دی خزونا غافل دے دا سٹیٹ نا دا سوال دے چی دا خزی دا دی سٹیٹ اسی دن کی نی دی کسنگا چل دے
اوریدونکو په را روان پروګرام کې به په رواج اکټ خبرې کوو چې ولې د فاټا خزی د دغه قانون مخالفت کوي. دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.